سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. جنبش تحفظ پشتون تاکید کرده که با وصف تحریم ها بر این جنبش یک نشست بزرگ موسوم به جرگه ملی عدالت برای پشتون ها را امروز جمعه 11 اکتبر در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان دایر می کند. منظور پشتین رهبر این جنبش گفته که هیچ قدرت در جهان نمی تواند جلوه برگزاری این جرگه را بگیرد. آقای پشتین شب چهارشنبه در سخنرانی به هوادارانش گفت که حکومت پاکستان راه‌ها را مسدود کرده و در برابر حضور اشتراک کنندگان این جرگه موانع ایجاد کرده است. مقام‌های ایالت خیبر پختونخوا دیروز برای تدبیر این جرگه به طور مشروط اجازه دادند. وزارت داخلی پاکستان روز یکشنبه گذشته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیرقانونی خواند. وزارت معادن و پترولیوم طالبان قرارداد استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان را با شرکت ازبکستانی ایرلکام در کابل روز پنجشنبه امضا کرد. همایون افغان سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق از قول هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان نوشته که این قرارداد برای 25 سال امضا شده و این شرکت در 10 سال اول 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد. وزارت معادن و پترولیوم طالبان پیش از این قراردادهای را با شرکت‌های چینی و برخی شرکت‌های دیگر امضا کردند. در مورد چگونگی شفافیت عقد این قراردادها و درآمدهایی که حکومت طالبان به دست می‌آورد انتقادهای وجود دارد. با گذشت بیش از 3 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت این گروه را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما ازبکستان و چین از معدود کشورهایی هستند که با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلمات‌های آنها را پذیرفتند. بر اساس گزارش یک رسانه تحت کنترل طالبان، 3 تن در اثر تصادم 2 موتور در ولایت خوست کشته شدند. خبرگزاری باختر روز پنجشنبه خبر داد که در این رویداد در ولسوالی نادرشاکوت 1 تن نیز زخمی شده است. در ادامه گفته شده که این حادثه ترافیکی به دلیل بی احتیاطی رانندگان صورت گرفته. خرابی سرک ها، عدم رعایت قواعد ترافیکی و بی احتیاطی رانندگان از عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. مقام های صحی فلسطینی می گویند که در حمله اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه روز پنجشنبه حداقل 27 تن کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته که حمله دقیقی را بر تروریستان که از مکتب به حیث مرکز سوق و اداره استفاده می کردند انجام دادند. کسانی که در این مکتب پناه برده بودند می گویند که در این حمله 54 تن دیگر زخمی شدند. در عین حال حمله اسرائیل بر مرکز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان باعث شد که ایتالیا سفیر اسرائیل را احضار کند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد میگویند که در این حمله در شهرک ناقوره برج نظارت آنها هدف قرار گرفت و 2 عضو این گروه ها زخمی شدند. در مورد هویت زخمی ها چیزی گفتن نشده است. آلف شالتز صدر اعظم جرمنی میگوید که کشورش مهمات و اسلحه بیشتر به اسرائیل فراهم خواهد کرد. او این سخن را در نشست در پارلمان جرمنی روز پنجشنبه گفته است. این نشست برای یادبود از قربانیان حمله گروه تندرو حماس در 7 اکتبر سال گذشته اختصاص یافته بود. ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. مرگ ویکتوریا روشچینا خبرنگار اوکراینی در جریان اسارت در روسیه تایید شده. مقام‌های اوکراینی از مرگ این خبرنگار روز پنجشنبه خبر دادند. روشچینا در مناطق اشغال شده توسط روسیه در اوایل ماه آگوست سال 2023 ناپدید شده بود. روشچینا خبرنگار آزاد قبلا با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و رسانه‌های اوکراینی کار کرده بود. استفان کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در اعلامیه‌ای گفته که از گزارش‌ها در مورد درگذشت ویکتوریا روشچینا همکار سابق این رادیو در توقیف روسیه تکان خورده است. آقای کاپوس افسوده که زندانی شدن غیر قانونی و مرگ غم‌انگیزش بهایی را که خبرنگاران به خاطر گزارش دهی حقیقت در مورد جنگ روسیه در اوکراین می‌پردازند برجسته می‌سازد. خبر مرگ این خبرنگار از سوی پترو یاتسنکو نماینده کارمندان اماهنگی اوکراین برای تداوی زندانیان جنگی به دنبال تحقیقات داخلی در مورد ناپدید شدن او تایید شده است. محکمه در چین فانیفی معاون سابق بانک مرکزی این کشور را به اتهام اخذ رشوت و مجازات مرگ محکوم کرده است. رسانه‌های دولتی چین روز پنجشنبه از این حکم خبر دادند. بر فانیفی اتهام وارد شده که جایدادهایی را به ارزش 386 میلیون ین چینی معادل بیش از 54 میلیون دلار آمریکایی به طور غیرقانونی به دست آورده است. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه.
پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانېږي چې د اکتوبر په 11مه د خیبر د جمرود سیمې پرېږي للمه کې جرګه جوړه کړي. دا پښتنه وروسته تر هغې پیدا شوه چې د پی ټی ایم د جرګې پر جوړ شوي انتظامي کمپ پولیسو څو ځله برید وکړ. د دوی خیمې وسوسولې او وشکې بهونکی ګاز یې پرې استعمال کړ. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نږدې درې میاشتې مخکې چې کله د دوی د ډلې د یوه مخکښ غړي ګیله من وزیر جسد خاورو ته سپارل کېده، ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11مه به د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه جوړوي او چې د پښتنو مشرانو په دې جرګه کې هره پریکړه وکړه په هغې به عمل کوي. ښاغلي پښتین د سپتمبر په 3مه د دې درې ورځنۍ جرګې د ځای د پرانیستو په یوه غونډه کې برخه واخیسته، خو تر دې دوې ورځې وروسته پولیسو نیمه شپه لومړی ځل د جرګې په ځای کې پر راغونډو شویو کسانو برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند محمد علي سیف ویلي دي چې پولیسو د وفاقي حکومت په امر حمله کړې ده او د پخواله رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت یو لیک هم شریک کړی دی چې په دې لیک کې ادعا شوې ده چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په وړاندې د کرکې او سپکاوي د هڅونې مرسته او مشي کوي، نو د دې ډلې پر ضد دې سخت اقدامات وشي. هغه پوښتنه به بیا وکړم چې په داسې حال کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ وتوانی شي چې د پښتنو د قومي عدالت جرګه جوړه کړي؟ په دې اړه دلته بحث لرو، خو بیا یادونه تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، واورئ او کولی شئ چې خپل نظر راته ولیکئ. راوښوم د خپرونې میلمنو ته
نثار احمد شیرزاد
سکایپ لار سره د سیاسي چارو کتونکو د دوی مننه کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. شیرزاد صاحب، څرنګه پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې په داسې حالاتو کې د اکتوبر په 11مه جرګه جوړه کړي؟
سلامونه اونې کېلې. زه فکر کوم چې دا کوم ستونزه چې د پاکستان پاوز او استخباراتیان په پښتنو باندې راولې ده، خو څه ستونزه به وي، مشکله به وي. خو بل خواته مونږ ګورو د پښتنو د ډېر کالونو حرکتونه چې دوی هم ژمن ده چې دا قانون وکړي، خو څه مشکل ده. او د ګیلمن وژلو او د عیسا او پوځیانو کوم کلنه چې پښتنو سره لري، پښتنو په پوزه رسیدلې ده. کوم تعصب چې پنجابیان د پښتنو سره کړی ده، دوی پښتنو ته ژمن کوي چې دغه جرګه دوی دایره کړي. خو سربیره په دې مشکله خبر یا د افسوس خبر هم دا ده چې هلته که دوی په مقابل کې پنجاب کوم نیرو یا طاقت استعمالی هغه هم پښتانه ده، هغه په پولیس والا دوی په د پښتنو د پښتون غورځنګ په مقابل استعمالی چې څه موده مخکې یا یو کال مخکې هلته د خپله پولیس والا وویل چې د پنجاب لخوا په موږ باندې برید وشو او هلته یو ځانمرګي حمله وشو، هماغه پښتانه پولیس د پښتنو په مقابل کې دوی کوشش کوي چې استعمال کړي. خو بیا هم کوم پرابلمونه چې ټول پښتانه په پوزه رسېدلې ده، زه فکر کوم چې سره د ستونزه دوی کامیاب شي او دغه جرګه دوی دایره کړي.
مننه مومن صاحب، په مشال رادیو کې ستاسو نوي راپورونه څه دي چې د دې جرګې د کامیابۍ له خاطره دوی څه نوي هڅې کړې؟
نو د کوم په سیمه کې زمونږ خبري اعلان دي یا د پی ټی ایم چې کوم کوارډینیټر زی مخک خان دي لکه آفتاب شیروا چینواری شهزاده مسجد او دغه سی د پی ټی ایم نورو مخک خان سره زمونږ خبري پرله پسې کیږي، نو هغه دا وی چې په تیرو لکه شاوخوا د 2 اکتوبر نه را په دوی ښه درې وارې په هغوی باندې بریج شوی دی. په دغه کم ریګي للمه کې دوی چې کم کیمپ دی د یولسم اکتوبر خامی عدالت لپاره یې دوی جوړی، هغه کیمپ باندې دوی چې درې وارې د دریم اکتوبر پورې درې وارې په دغې باندې بریج شوی دی. په دویم اکتوبر باندې درې ګنټو پورې مسلسل مزاحمت روان و، دواړو خواوو په یو بل باندې ګزارونه هم کړي دي، انخطې پکې هم شوي دي. خو د پی ټی ایم چې کوم غړي دي د هغوی سره لیندې وې، په لیندوی ګزارونه کول او هغوی سره د اوښکې بیون کې گیسو، دغسې هوایي ډزې هم کړي دي. په دغه ډزو کې بیا درې کسان د پی ټی ایم هغه جوبل شوي هم دي. د دې نه علاوه که بیا تاسو وګوري ځای په ځای کومو د پی ټی ایم کوآرډینیټرز دي هغوی لګیو دا کسان یې راټولول، نو هلته کې هم چاپی وهل شوي دي، د هغوی نیول شوي دي، د هغوی خپلوان نیول شوي دي. لکه زه به تاسو ته ووایم چې عمر اورکزی چې دی، عمر سمکنه د کرمی، د هغه ورور سره زموږ خبرې وشوې، عبدالهادي سره. نو عبدالهادي ویل چې د هغه ورور عمر سمکنه چې کوم کوآرډینیټر دی د کرمی، هغه نیول شوی دی. دغسې شیرزاده مسجد ویلې د وزیرستان چې هلته کې فیصل چې شاه فیصل غازی هغه د پی ټی ایم کوآرډینیټر دی، هغه دغه پلار دغه ورور نیول شوی دی. بیا نور الله ترین بیا په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مخکښ دی، هغه راته ویلې چې هلته کې اته کسان د پی ټی ایم غړي هغه نیول شوی دی. نو زه په ځای دغسې بیا په ډیر اسمل خان کې د پی ټی ایم مخکښ دی، تاسو پیژنئ زه مسجد پنځه د پنځم ځل دغه چې جیل ته لاړی علمزی مسجد، هغه بیا د اکتوبر په دریم باندې نیولې دی. نو پرله پسې د دین علاوه د وړاندې نه علي وزیر مولا زینت الله او داسې ډېرې نور کسان چې دي هغه لوړاندې په جیلونو کې دي.
او بخښې دی علي وزیر خو یو ځلې بیا هم په دې وروستیو کې ضمانت وشو، بیا بیرته ونیو.
علي وزیر باندې په دریو مقدمو کې ضمانت وشو، بیا په دوه ځله یوازې په تریم پیو کې ونیو، پنځه وارې د هغه ضمانت وشو، خو د هغې باوجود بیا هم هغه ګیر دی.
مننه. د پی ټی ایم د غړي فرمان وزیر څرګندونې لرو چې دی څه وایي چې د دوی ستونزې څه دي؟
سلامونه په خیر. په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې د ضلعي انتظامیې له طرفه کریک ډاون شروع دی، او په هر ځای کې د 3MPO لاندې گرفتاری روانې دي. اوس لپاره چې کومې گرفتاری شوې دي، په هغه کې لوور دیر دی، مهمند، کارک، مردان، بنو، جنوبی وزیرستان، اپر جنوبی وزیرستان، لوور، ډیرا اسماعیل خان، سوابی، خیبر، پېښور او سوات. په دې ضلعو کې تر اوسه پر زموږ د ذمہوارو ملګرو گرفتاری شوې دي، او باقی په هر ځای ناکې لګولې دي. تیر 24 غنټو نه په دې کریک ډاون کې ډیر زیات شدت راغلی دی، ډیر خلک په کورونو باندې چاپه وهلې شوې دي، او د باجاوړ چې کوم کوآرډینیټر دی د پی ټی ایم ضلعي کوآرډینیټر، هغه کور ته نن دوی بغیر بیسو ورنټا، بغیر بیسو مطلب د دوی سره زنانا پولیس هم نه وو، خو دوی د کور ته د نشوي دی. بیا په کور کې د نه فایرینګ کړای دی، ماشومان او زنانا باندې ډیر تشدد هم شوای دی. دغه سی په ټولو ضلعو کې دغه کریک ډاون روان دی، او اوس د تیر 24 غنټو نه دغه کریک ډاون ډیر تیز شوای هم دی. او بل خبره دا چې جرګه به په هر صورت کیږي، پجرګه چکوما دا اغه فیصله د مرکز له طرفه پرون مشر منظور پښتون هم دا خبره ډیره کلیر وکړه، او د مرکزی کمیټه هم دا فیصله دا چې دا جرګه به مشبهر صورت کو، او دا خامخا موږ مطلب په خپل تاریخ باندې په خپل وخت باندې کو. نو د ریاست د طرفه خو دغه کریک ډون یا داسې سرگرمۍ چکومې دي دا مخته هم شوی دی، موږ هر یو ایونت کړی دی، موږ هر ځای کې جلسه او جلوس کړی دی، دغه کریک ډون کیږي، خو بیا موږ په خپل وخت باندې هر څه چې کوم دی خپل جلسې جلوسونه هر څه ممکن کړی دی. نو په دې جرګه کې خو به ټول پښتون کام را درومي، د کام مشران به را درومي، د کام د هر مکتب فکر خلک به را درومي. نو ان شاء الله دې جرګې د پاره موږ هر یو پلان تیار کړی دی. موږ ته اول هم د پته وا چې دلته به داسې کروډون کیږي، او د ریاست لخوا به خمخه خنډونه جوړیږي، خو کدی هر څومره خنډونه جوړوي دا زموږ د طرفه واضح پیغام دی چې جرګه به په خپل ورځ په خپل ځای باندې کیږي. پرون د خیبر چې څومره افریدیان شینواری او نور قومونه قبلی دي هغه جرګه وشوله هغه مشتدا ډډګرنه راکړی دا چې د دې سکیورټی هرڅه به موږ مزید په خپل اخلو او ټول کام براوزی نو امید دی ان شاء الله او د موږ کومه